کیلاس و هنکوی او که اصلاح نشی نمونه به لاسنات سره افشا کری در یه ولایت در گمرک لوی مدیر صدیق الله احمد خیل آزادی را روی تو ویل چی زینی کسان در شخصی غشتون پر اساس دادی پا کارنو که مداخله کوی او هدف ایداده چی امتیاز در لاته کری نمونه زیاده کری چی که در مداخله همداشی دوامو کری در دوی در گمرک پا واید و مستقیم اغیز داری او با نشی که ولایت چی در واید و پا برخه که ورکول چوی هدف تا او رسیجه در پکتیا در گمرک چارواکی در خبری چی در شخصی لاسوهنو او غشتون پر اساس پر واید و منفی تاثیر رازی پا داسی حال که کوی چی سرنه واید ای در تیر کال پا پرتلا در دوی پا خبر ات 50% لورد للیده پا جوزجان کی چه باندی 900 زوانان تا در کار زمینه برابری جه در جوزجان والی مولوی لطفلا عزیزی آزادی را رو تویل چه در زوانان و بیکاری در بیامنیتی لوی دلیل دی بیامنیتی مرد او زمور گواندی حوادون تا یو لوی گواش پیش کردی زمور لو زوانان و غلط کار اختل کی جه نو مرد در خلقو در طولنیز جوان پارا در سروی یو پراخ پروگرام پیل بو چه لنه سو چخه ترزور تن زوانان تا کارور کوی در پروگرام با پا چو ورز که باید چه دا جوزجان ولی زیاده کرد چی دا خپل ولایت بیه کار دوانان تا دا کار کولو نور پروگرامون هم پوام که لری چی دا مرکزی حکومت تر تاییدیدو ورسته بایه اعلان کری او دا کابل پا بازارنوی که افغانی دا دنو بحرنوی اثر سره در آور بلیجی یو امریکایی دالر شپیتا افغانی او اویا پولا یو ایرو شپوش پیتا افغانی او دیش پولا یو انگلیسی پوند درونوی افغانی او دیش پولا یو سودی ریال شپارس افغانی زر ایرانی تومان اطرس افغانی او لس پولا او زر پاکستانی کلاری 500 افغانی
اقتصادی خبرونه و دوستان زما غږله ساده دی راډیو ناوړی دا رخام ل ډبرې جوړ شوی میسونه د معرفت لوحی او ګلاسونه به مولې دلی بی په هلمند کې د پاکستان سره په ګډه کرخه د دې ډبرې کان تر بل هر وخت قاچاقبر او غیر مسولو کیندونکو تر خطر لاندې دی په هلمند کې د دې قیمتي ډبرې د غیر مسوله کیندنو او نورو مسلو په اړه زموږ همکار الیاس دایي رپورټ راکړي
شاوخوا 200 کیلومتر لري پر ودشته د ریګ په منځ کې د دې شو خنشن ولسوالۍ په مربوطاتو کې د روخام له دغه کان څخه وړي او غټ ټوټې چې ځینې په ټنونو ټنونو وزن لري د کراز او ستور موټرونو په واسطه په ورځ ورځ لار وهي او په لشکرګا کې د سنگ روخام فابریکې ته وړل کیږي تر پرمنځلو او ټوټه کول ورسته لدې خیرنې او زنګ وهلې ډبرې څخه ډیر ښکلي توکي جوړیږي چې ډیر خلک پرې د کور او دفترونو د شایسته لپاره زیات پیسې مصرفوي د روخام د ډبرې د سترکان کیسه یوازې د یغې څخه د شایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د روخام له غره څخه ډبرې باروي بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګا ته وړي
مخفر مسکل لیدلې ده هغه ټول دغه د دولت په قرارداد وړي کېږي دغه د دولت سره قرارداد سوی دی هغه داسې نه دی چې په قاچاق وړي کېږي بیا دا قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي هغه مخنیوی د دولت دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي
طالب د خوا وړي کېږي د افغانستان د حکومت د خلکو د خوا څخه امر ورکول سوی دی وړي کېږي باریږي چې کس طالب زنده اخلي دا یو خو د حکومت یې زمینی اخلي باریږي مخ پر پاکستان روان دي دا چاته درکه نه معلومه شي دا چا خرڅ کړی دي څوک یې خرڅوي او حکومت یو غشت دوه غشت دغه بیلوکان او هغه د دې مشرانې وسول داخله کې ویوړل بیرته هغه خلک راي لسو نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي نه پغه نو حکومت ورزي ولې د صاحب بهري د پاکستان پر بارډر باندې دي
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د روخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي په دې ولایت کې د قانون د ریاست معلوماتو له مخې د نادرانه سرو په نوم قانونو چې د الوتکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤولو وسلوالو او قاچاقبر لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یوه قرارداد په واسطه پاکستان ته قاچاقي او لشکرګا ته قانوني ډبرې راوړي
داسې اسناد او شواهد هم موجود دي او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي ولې بدبختانه باید ووایو چې بعضې مسؤلین د دوی سرلاینو دین لري دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجي وي ولې د دوی قرارداد د سلو ټنه وي ولې داسې اشخاص هم سته چې په یوه جواز باندې لس شرکتونه کار کوي
ویل کیږي څو ځله د دې شو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او درخام او نورو قانونو د قاچاق د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او تشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بیرته پر شا سوي دي د هلمند والی میرزا خان ریمی ومني چې د سنگروخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او کچاکبرو په ولکه کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي، بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګاه د روخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي. که یو ټن دوی سالمه استخراجوي، لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو د پاک لپاره مشخص پروګرامونه موږ لرو. امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې، څو میاشتو کې، موږ کولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قراردادو باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې د دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لاره هواره کړې ده. اوس چې د روخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نوره هم دولتي ده، که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا یې تولیدات منظم او ښکلي سوي دي، خو توکي یې ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د روخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
ولیو چې دا نمانی د خارجي بازار دا چې اوس په لاندې افغانستان د خصوصا د هلمند وزن یو څه سره دغه ده ضعیفه ده. نه په دا خاطر خارجي بازار هم څوک فشار موږ ته داسې زړه شوی نشته کړي چې دغه وکړي سرمایه ګذاري وکړي زموږ قرارداد وکړي او هغه بالاخره پر دې کار باندې ګټه مفاد واخلي.
کارګر وویل د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې د رانیولو توان لري، خو که چیرې د ډبرې امنیت ټینګ سي ډېر سوداګر به په خصوصي ډول د هغې د پروسس لپاره فابریکې جوړې کړي. په دې فابریکه کې اوس مهال یوازې 60 تنه کار کوي. محمد لال کارګر وایي که چیرې بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنی موقعیت لري، د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته، خو د تیرو لسو کلونو ناامنیو له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شنونکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د قانونو غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي، نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي، بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقوړونکو په څیر د حکومت ته مهار ووځي او د هیواد ستر قانونو به د قاچاقوړونکو لاسته ولویږي.
له هلمند مو د روخامو د ډبرو د قاچاق په اړه رپورټ واورېده. د پکتیکا د ګمرک په اړه بیا د فساد خبرې کیږي، خو د ګمرک چارواکي وایي هغه خلک چې دلته د فساد خبرې کوي هغه حق او امتیازات غواړي چې د ضرورت په اساس به یې د نمونه هم افشا کړي. نور حالې داود تپان وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې د دوی په چارو کې د ځینو غیر مسؤل کسانو لاسوهنو د دې ګمرک په عوایدو منفي تاثیر کړی دی. د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په چارو کې مداخله کوي او غواړي په یو نه یو ډول د ګمرک مامورین دوی ته په امتیاز ورکولو مجبور کړي.
بعضې کړۍ شته دي دلته چې د ګمرک په عمراتو کې ډېر سختې ژورې مداخلې کوي. که دغه مداخلې بندې شي یا ونه شي او دغه مداخلې چې دي د مخه ونیولی شي او یا دا خلک په دې قانع شي چې وروره دا د تا حد و حدود نه دي او ته په دې کې ګوتې مه وهه او په مختلفو بهانو خلک دې ته مه مجبوروه چې تاسو ته په حق یا په امتیازاتو قایل شي. که چیرې دا خلک له دې نه لاس په سر شي نو ګمرک په ډاګه درته په لوی اطمینان وایم چې ګمرک به ډېر نور هم پرمختګ او ډېر عواید لوړ عواید به لاسته راشي.
نوموړی زیاتوي چې که دا مداخلې همداسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په عوایدو مستقیم اغېز لري او به نشي کولی د عوایدو په برخه کې ورکړل شوي پلان ته ورسیږي. احمد خیل د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په ګمرک کې د فساد خبره ولې کوي وایي
د فساد په ارتباط خودمه درته وایم چې په هېڅ یوه اداره کې به داسې نه وي چې ستونزې به وي. خو د فساد په اړه درته وایم چې ټولو ته به چیلنج ورکړم چې راد شي د پکتیا په ګمرک کې د فساد ثابت کړي چې ټول مسؤلیت به زه خپلې غاړې ته واچوم. بعضې خلک شته چې هغه دي بې ځایه مداخلو په اساس
دوی ولې مداخله کوي؟
دوی شخصي غوښتنې لري، دوی خپل شخصي اهداف لري. حتی دوی په ډاګه وایي چې ما چې دا مصارف کړي دي او زه چې د کوم موقف کې یم کوم مقام کې یم په همدې خاطر یم چې څه باید پیدا کړم او که وخت راشي داسې یکه یکه به درته ووایم ښه یو داسې اوس د دې جواب نه کوي
دی زیاتوي هغو خلکو ته چې د حکومت په داخل کې دی او د ګمرک په چارو کې مداخلې کوي خبر ورکړی دی که چېرته وروسته له خبر ورکول هم مداخلې وکړي ښایي دوی نومونه رسنیو ته سره له اسنادو ورکړي په ګمرک کې د ستونزو او د یادې ادارې د مشر د خبرو په اړه مو د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادري څخه وپوښتل هغه وویل چې شخصي برخوردونه به د دې ولایت په بدنام تمام شي
هر څوک چې ګمرکي فساد ویني نو هغه د خپلو شواهدو مدرک په اساس باندې شواهد راواخلي تر څو د فساد خاطر باندې کار وکړو او هغه راته په ګمرک کې د شخصي ګټو خاطر باندې مداخله کوي الله په نظر باندې دا به ښه وي چې د ملي ګټو په نظر کې ونیسي او شخصي ګټو شاته وغورځي تر څو دغه لارې ته د ترانزیت تعول ونه رسېږي او خلکو هغه څه چې راوړي هغه یې په دوه تمام نه شي او بل هغه تجاران چې دغه لارې ته ورسېږي دوی دې سبب نه کېدی شخصي ګټه ښکار وګرځي او دوی دا لار پریږدي د پوستو سره باندې راوړي نو موږ هغه څوک چې په دې مسله کې ګوتې وي باید د مسؤلیت څخه خلاص شي او هر شواهد او هر وړاندیز ترې وځي څومره چې فساد په وړاندې باندې دا ډېر جدي اقدام کېدې خاطر باندې کارونه کې تر څو ځان ته خپلې ګټې آماده کړي او د هغه د منفي نقطې نه
نوموړي زیاته کړه چې کچیرته د پکتیا په ګمرک کې د فساد په اړه له کوم چا سره اسناد موجود وي په شریکه به یې د اصلاح لپاره کار وکړي او د فساد مخه به ډب کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د پوځي او لوړ رتبه جنرال وای واشنگتن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکول او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي غور وکړي. رضوان مراد او پادې اړه نور تفصیل.
جنرال مارک میلی چې د متحده ایالاتو د راتلونکو لوی درستیز په توګه نومول شوی دی وای د سمندري ځواکونو له عمومي قومندان جنرال ډون فرد سره هم نظر دی چې وای روسیې له 2008 کال راهیسې متحده ایالاتو ته لوی خطر متوجه کړی دی. جنرال میری ویلی متحده ایالات باید په جدي توګه اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د جګړې ډګرونو ته نږدې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو غور وکړي. نوموړي د کانګرس د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل روسیې پر ګرجستان برید وکړ، د کریمیا ټاپو وزمه یې ونیوله او پر اوکراین حمله وکړه چې دا خواشینونکي مسایل دي. د جنرال مارک میلی په خبره د روسي پلو بلتون پالو توپخانې او راکټي بریدونو ته په پام سره چې روسیه ترې ملاتړ کوي اوکراین ته د وسلو ورکول بل د هیواد سره مرستوي. نوموړي چې په افغانستان او عراق کې خدمت کړی دی ویلي په عراق کې میشت امریکایي پوځي سلاحکاران باید د جګړې په سیمه کې له عراقي ځواکونو ملاتړ او له هغوی سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن په یو تلیفوني تماس کې عراق ته د F-14 جنگي الوتکو د سپارلو په اړه د هیواد د صدر اعظم حیدر العبادی سره خبرې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د تحول نقطه بللې ده.
دوستانو و موردل چې د امریکا د پوځي او لوړ رتبه جنرال وای واشنگتن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکول او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي خبر وکړي. بلخوا ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په راتلونکو څو اونیو کې د خلیج عربي هیوادونو ته کتنه وکړي. جان کیری به په دې سفر کې د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې امریکا به په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي لپاره له دوی سره په ګډه کار کوي. په دې اړه د رضوان مراد یو بل رپورټ اورو. ورپسې مخکښې ښځې او همدارنګه اساسي او بشري حقونه دوه اونیز پروګرامونه خبرېږي چې له یاده یې مباسي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دی به په راتلونکو څو اونیو کې د قطر مرکز دوحې ته لاړ شي او دغلته به د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له چارواکو سره وویني. عربي ژبې شرق الاوسط ورځپاڼې د جان کیری په حواله ویلي چې نوموړی به د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې متحده ایالات به له دوی سره په ګډه په سیمه کې د ایران د نفوس او مداخلې د مخنیوي لپاره کار وکړي. که څه هم چې د خلیج عربي هیوادونو د امریکا په ګډون د نړۍ د قوتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې هرکلی وکړ، خو دا هیوادونه پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د خپل نفوس د پراخوالي هڅه کوي او د عربي نړۍ په روانو شخړو کې لاسوهنه کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د روانې اونۍ په سر کې ویل په خلیج کې د امریکا پالیسي 180 درجه د ایران په خلاف ده او تهران به په سیمه کې له خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی به د خپل سفر په ترڅ کې عرب مشرانو ته قناعت ورکړي چې له ایران سره اټومي موافقه د دوی په ګټه ده. په همدې حال کې د متحده ایالاتو ولسمشر تیره ورځ په پنسلوینیا ایالت کې پخوانیو پوځیانو ته په وینا کې ویل له ایران سره جدي ډیپلوماسي ښایي د هغو غیر ضروري جګړو مخه ونیسي چې امریکا یې قیمت ادا کړی دی. بارک اوباما هغو کسانو ته چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي په اشاره سره ویل دوی هم هغه خلک دي چې ویل به د عراق جګړه به یوازې څو میاشتې وخت ونیسي. د امریکا ولسمشر له ایران سره وروستۍ اټومي موافقه د ډیپلوماسۍ او جګړې ترمنځ انتخاب بلل دی.
احمد شیبریم، السلام علیکم. د مخکښو ښځو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین ګله څېړۍ را سره ده. دا د پکتیکا ده، هم یې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، هم یې معلمي کړې ده او اوس په کابل کې قابلګي لولي.
د پکتیکا ولایت خلک چې دي ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. په هغه ځای کې د ښځو دپاره صحي کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکتران نشته، او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللې وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چې جوده وه د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې دې خلکو دپاره باید ښځینه ډاکترانې موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، یعنی ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی، او نه هم نور داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل، او هماغه د زما د پلار تشویق و، هغه هم دا ارزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچه ډاکټر وای چې د دې ښځو سره هغه لومړنۍ مرسته کولی شوای.
سیمین ګلې، تاسو تشریح کړئ چې ولې مقابلګۍ ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګۍ د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي، ځکه چې ازادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګۍ نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څرنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې داسې قابلګۍ ولولئ؟
چون زه د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مې درلودل او یو څه امنیتي مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشتوالي له امله مونږ نشو کولای چې په خپل وطن کې اوسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا 4 کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبریالې په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې اوسېږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنې د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې راسره و چې زه باید قابلګي ووایم، یو څه زده کړم. نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته څه مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کومه رشته پیدا کړي هغه تر اخره پورې تعقیبوي. تاسو څرنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابلګی ته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو داسې احساس وکړ چې د خپلې سیمې خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هره سیمه کې چې سړی اوسېږي، د هماغه سیمې شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن نه لرې وم، د خپل وطن سره مې هغه وخت کې کومه مرسته نه شوه کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم. نو په هغه ځای کې هم په ملي راډیو تلویزیون کې کومه ښځینه نه حاضرېدله، یعنی کومه ښځینه د راډیو او تلویزیون له لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راوي، او یا هم د ښځو مشکلات یو چا اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما 4-5 کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم و رواج باندې بلده شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه کړه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلار مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره، او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دې دپاره موږ باید پیش قدم واوسو. تر څو لاره هواره شي نورو ښځو ته او نورې ښځې غوږونه سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولی شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي او د دوی حقوق مې غوښتل. ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې دوه ځل نشر کېده په راډیو کې مې درلودله. همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبه والا او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل ځینې مجالس به چې جوړېدل د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغسې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې او هلته نور نجونې او ښځې دې ته حاضر نه وي چې په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډېره سخته وه، ډېره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه آسانه شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنې ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بله، که چیرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وګوري دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن لپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې لپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی لپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولی شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې څېړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیست.
او مننه ستاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړو تر څو د خپل زړه خبرې په دې راډیو له لارې د خویندو سره شریکې کړم.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي د خبرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خبرونې مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مشره اغلې سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه سوال سوي دي.
مهنه تاسو د پښتنینه د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه حاصل وختمه ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکې لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانه خستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون د دې شمه ماده د سره غلې ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او هغه د استثمار خواته وړي باید د ماشومان نه د سه ناجایز استفاده و نشي. یعنی کنوانسیون دا هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې حق له د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو ټولو ته جوته ده افغانستان کې د دیش کال جنگونه د دیش کال نه زیات جنگونه سبب شوی دی چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درولو د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه ترسره کړي. په دې برخه کې باید ووایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي ترسو چې دا ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخیستل شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه ولم یا په لاس ولم
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ وو باندې بس
لرو. ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم شرغلاست تاسو لازادی رادیو څخه د بشری او اساسي حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو کول په اړه بحث کوو. میرمن سپرمۍ د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامه کې د کارګرو ماشومانو په اړه ځانګړې برنامه لري چې په دې برخه کې باید ووایم دا د ماشومانو ته ماشومانو ځانګړی پروګرام چې چایلد تو چایلد ورته وایي یا طفل به طفل ورته وایي په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړویستلو په باره کې آګاهي ورکړ شوی د ماشومانو ته او کورنیو ته په آګاهي دهي جلساتو کې دا خبره ویل شوې ده چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید ترسره نه شي چې داوی ژوند ته راتلونکي ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه دا ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کوي او د ماشومانو لپاره ښه د ژوند زمینه مساعده کوي. په دې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلی ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومانو ته ورسوي.
ډیره مننه. د ورستۍ پوښتنې په توګه، د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومانو ته د کومو کارونو ترسره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفي د زده کولو دپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنې نه شروع کیږي. څرنګه چې موږ او تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي، نو په دې خاطر دوی اړ کیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید ووایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر څېړنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامې ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرې نږدي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وي خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې. پاک لامو ملسه.